با پایان میرسه. حالا با رحمت الله افغان باشین. رحمت
مننه شما. مننه خیر است.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سمې دی. وی بلې پښتو خبرونه لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مختوړي. و باورې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته وکړه. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. تر دې مخکې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله عبدالله هم د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې په مذاکراتو کې پرمختګ سوی. د لیکلي چې پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. تر دې مخکې د چهار شنبې په ورځ د اپریل په 9 نیټه اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ باید سمدستي پای ته ورسیږي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي، خو د دې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته وکړه. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
په دې کې څه برخه د ماسکونو ده، یو څه ترمامترونه یا د طبي د چک کولو آلې دي، په کښې کې ورسره د ډاکټرانو دپاره حفاظتي عینکې دي او د ډاکټرانو دپاره حفاظتي کالي یا پی پي چې ورته وایي هغه په کښې کې دي، او یو څو دانې هم بیا د وایرس د چک کولو کیټونه او راټولولو دپاره مواد دي.
د ښاغلي قائم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې چې له افغانستان سره د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه کې د مرستو لپاره مالي مرستې ټولې کړي او مواد ورباندې وپیري. همدارس په کابل کې هم یوه کمیټه جوړه سوې چې دا مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته یې وسپاري. ښاغلي قائم وویل چې افغان سفارت د دغو مرستو په تنظیم او انتقال کې همکاري کړې ده. د زابل ولایت ځایي چارواکي په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د بمباریو په اړه خبر ورکوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو طالب جګړه مارانو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پښتو حمله وکړي.
د شینکی ولسوالۍ اړوند د سدو خان کلا په سیمه کې په یو هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو 3 تنه وژل شوي دي او یو شمیر مهمات هم تخریب شوي دي. الحمدلله په برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د زابل د چارواکو په وینا تېره شپه هم وسلوالو د شینکی ولسوالۍ د ډب کوتل پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. تاسې ازادي راډیو اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. د غورځنګ غړي او فعال شان پښتین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عارف وزیر تر روژه ماتې لږ ساعت مخکې د تره له زوی سره په موټر کې د خپل کلي په لور روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د عارف وزیر د تره زوی او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر هم وویل چې عارف یو مرمۍ پر سر او دوه پر مټ ویشتل سوی. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هېڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 20 نېټه له زندانه خوشی شوی وو. عارف وزیر پولیسو د اپریل په 8 نیټه په وانه کې نیولې وو او ور باندې تور چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد وینا کړې خو د پر ځان لګیدلې تورونه رد کړې وو. عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنی غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایروس اخته سوی. د د اپریل په 28 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ځان یې په کور کې قرنطین کړی. د پاکستان د سن ایالت والی عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړ پوړو چارواکو څخه دی چې په کورونا وایروس اخته سوی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 18,092 کسانو ته رسیدلی. په پاکستان کې تر اوسه د دې وایروس له امله 410 کسان مړه سوي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چپته ده ازادي راډیو ټاکی کام کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال په ځواب کې څه وایي؟
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي تر اوسه له 2470 زیات طالب زندانیان خوشي کړي. خو د کورونا وایرس ته لا خپرېدو د مخنیوي لپاره حکومت څه تدابیر لري؟
د همکاري وزارت ستامه ما کوشش به ای داریم که وقتی که زندانیا رها میشن زندان مابس بیرو شوند یک تست کرونا از او گرفته شوند.
د دې ادارې ویان فرهاد بیانی و. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو که تر پایه راسره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خپرونه کې واورئ. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي څو بین الافغاني خبرو او دایمي روبند ته په چټکۍ لاره هواره سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت یوې سرچینې ویلي چې نن د مې په 2 نیټه ښایي 100 طالب زندانیان خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم ازادي راډیو ته پټوله کې د 114 افغان حکومتي کارکوونکو د خوشي کېدلو خبره کړې ده. ملالۍ بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیزاد د جمعې په مخستن د مې په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په 2 نیټه شایي افغان حکومت 100 نور طالب زندانیان راخوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15,000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15,000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځ او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د بندیانو د مبادله په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل.
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېدي چې دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
د په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 114 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې 4 تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږۍ له مخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي، کورونو ته دې لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 540 وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې 4 مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15,000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به 1000 حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
بیا هم د زندانیانو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د راخوشي کولو اړوند د ولسمشر د دو فرمانونو له مخې تر اوسه له 1,400 زیات زندانیان راخوشي سوي دي. د دې ادارې په وینا د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره لازم تدابیر نیول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په پلچرخي زندان کې په کورونا وایروس د 15 زندانیانو د اخته کېدو خبر ورکړل سوی. بیا هم ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا ویروس پر وړاندې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکی ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز ویل چې د دې ترڅنګ یو 50 بستریز روغتون د تجهیزېدو په حال کې دی چې ډیر ژر به یې چارې بشپړ سي او د کورونا ویروس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبه په ورځ ښاغلي بیانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کابل په پولي چرخي زندان کې د کورونا ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. ښاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1,150 زیات زندانیان راخوشي سوي دي. د زیاته کړه
وخت کې زندانیان رها میشن قبل
تر خوشی کېدو مخکې د زندانیانو د کورونا ویروس معاینات کیږي او د مثبتې نتیجې په صورت کې هغوی د کورونا چارو وزارت لخوا جوړو شوو روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړېدو وروسته کولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې تیروي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غویي په اتمه د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان له مخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2,309 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9,000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړي فرمان له مخې تر اوسه 1,360 زندانیان راخوشي سوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د راپور له مخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 40,000 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 2315 او په دې ویروس اخته 85 کسان مړ شوي او 310 روغ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په سوریه کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنه کې 10 ملکیان ټپیان شوي دي. د سوریې د دفاع وزارت وایي چې دا چاودنه د بشري تیروتنې له کبله شوې ده. بلخوا برتانیا میش د سوریې د جګړې د څار اداره وایي هومس ښار ته نږدې د وسلو په ډیپو کې چاودنه د اسرائیل د مشکوکې راکټي حملې په نتیجه کې شوې ده. بیا هم ملالی بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
یو ځایي ډاکټر وایي د وسلو د دې ډیپو د باندې 10 ملکیان ټپیان شوي دي. د سوریې د جګړې د څار اداره وایي د لبنان حزب الله ډله له دې ځای استفاده کوي. دا ډله د ایران ملاتړ لري. د حزب الله جنګیالي د سوریې په 9 کلنه جګړه کې د دې هیواد د حکومت تر څنګ جنګیږي. د اسرائیل پوځ چې په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده، مخکې په سوریه کې د ایراني ځواکونو او ایران ملاتړ لرونکو ډلو مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل وایي د خپل هیواد په پولو کې د ایران نفوذ ورته د منلو وړ نه دی. په دې وروستیو کې اسرائیل د سوریې په خاوره کې یو شمېر حملې کړي دي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د یوه روسي سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل هلیکوپترو د مهماتو پر مرکزونو حمله کړې دي. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ هم رسنیو د سوریې په قنتیره ولایت کې د لبنان د حزب الله ډلې سره پر اړوندو اهدافو د راکټي حملو خبر ورکړی وو. په یو بل حمله کې چې د دمشق په هومه سیمه کې وسوه، ځایي رسنیو راپور ورکړی چې ظاهرا د اسرائیل د حملو هدف د دمشق په جنوب کې ډیره ایرانی او متحد ځواکونه وو. د سوریې د بشري حقوقو اداره ادعا کوي چې په دې حمله کې 4 ایرانی او 3 سوری وژل شوي دي. وایي د اسرائیل دا حمله په سوریه کې له ایران سره پر اړوندو نظامي ډلو د حملو بیا زیاتولو ښکارندوی کوي. د اسرائیل د موقت دولت په چارو کې د دولت وزیر نفتالی بنت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د ځواکونو پر وړاندې غوڅ دریځ غوره کړی دی. په سوریه کې د اسرائیل حمله ورسته له هغه ودرې دی چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې، خو که پرونی حمله تایید شي د جمعې د ورځې حمله به په تیرو 15 ورځو کې شپږمه حمله وي. په تر ټولو مهمو حملو کې یوه چې سوریې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له تګ سره پر یوه مهال وسوه، په همس ولایت کې یوه سیمه د اسرائیل تر حملو لاندې راغله چې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا په دې حمله کې د درو سوری او شپږو بهرنیو وګړو په شمول لږ تر لږه 9 کسان وژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پکتیا کې له هم یو شمیر ادارې او ریاستونه په کرایه ځایونو او مارکیټونو کې خدمات وړاندې کوي چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د امنیت ځای او د دفترونو د ورتګ پر مهال د ادرس په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیا ولایتي ادارې هم وایي دا مهال ریاستونه او ادارې په کرایه ودانیو کې چارې مخ کیوړي. احسان آرینی پاره تفصیل وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمېر ریاستونه او ادارې چې لا تر اوسه ورته ودانۍ نه دي جوړ شوې، د دې ولایت اوسیدونکو او مراجعین یې له ستونزو سره مخ کړي. د غیدرې چې په لوړ پوړیزو ودانیو او کرایي کورونو کې خپلې چارې ترسره کوي، وخت نا وخت لا یو ځای بل ځای ته انتقالېږي. د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی احسان وایي
پاسپورت ریاست در کوم چې لدی مخکي د مستوفیت تر څنګ د تذکیرو له شوبې تر څنګ په منځ کې واقع و. خلک بشله ولسوالیو راتلل همدلته ټول مشکلات په یو ځای کې حل کېدل. اوس یې د ښار شمالي برخې ته راوړی دی. یو ځل غریبان ښار ته راځي، بیا د ښار نه بل منظرو ته راځي. اقتصادي مشکلات هم دی.
یوازې د پاسپورت ریاست نه دی چې خپله ودانۍ نه لري، بلکې د پکتیا د ځمکو ریاست بل هغه اداره ده چې د ښار په شمالي برخه کې په لوړ پوړیزو ودانیو کې خپلې چارې مخکې بیایي. مسؤلین وایي له یوې خوا د ودانۍ د کرایې لوړه بیه پرې کوي، له بلې خوا یې مراجعین د دفتر په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د ځمکو د ریاست رئیس قیوم خان قیومي ازادي راډیو ته وویل
د مراجعینو سره د خلکو د یو دولتي ادارې پیدا کېدلو کې خلکو ته هم ستونزې شته، موږ ته هم یو څه ستونزې شته. نوې ودانۍ چې دي تقریبا 55% کارونه مخکې تللي، هغه کارونه چې خلاص شي خلک د دغه ادارې کارمندان دا کولای شو چې د هر ډول ستونزو څخه په امان کې شو.
د پکتیا ولایت مقام هم مني چې یو شمېر ادارې ودانۍ نه لري، خو وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له 15 زیاتو ادارو ته کاري ودانۍ جوړې شوې او یا هم تر کار لاندې دي. د پکتیا د ولی ویاند عبدالله حسرت وایي
پکتیا ولایت کې تر دې دمه وو ادارې کاري ودانۍ نه لري، البته په تیرو دوو کلونو کې له 15 څخه زیاتو ادارو ته اداري ودانۍ جوړې شوې دي او یا هم تر کار لاندې دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو په داسې حال کې د دولتي ادارو لپاره د ودانۍ د نشټوالي له امله د خپل ستونزو خبره کوي چې ترانسپورت، پاسپورت، لین، کډوالو چارو، عدلیه، چاپیریال ساتنې، احصایه او د ځمکو د ریاست په ګډون او دولتي ادارې خپلواکې ودانۍ نه لري او په کرایي ودانیو کې خپل چارې مخکې بیایي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د 15 خونځو لپاره د ودانیو درغونې چارې بشپړې او خونځي ګټه اخیستنې ته چمتو سوي دي. دا خونځي په کامدیشت، وانټ فایګل او اوما ولسوالیو کې رغول سوي دي. دا هغه سیمې دي چې زده کوونکو به مخکې تر شنه اسمان لاندې په سپیرډاګ او یا تر ونو لاندې زده کړې کولې. د موضوع تفصیل رحله انوري وړاندې کوي.
په نورستان کې حکومتي مسولین وایي چې په ولایت کې د خونځې او د ودانۍ او د نشټوالي په وجه خون کې او زده کوونکي ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د دې ستونزې د حل کولو د پاره تیر کال کې د 15 خونځې او د جوړولو کار پیل کړي چې له جملې د 15 بشپړې شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په واما ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
دغه 15 مکتبونه چې په هغه کې یو لیسه، یو متوسطه او درې ابتدایي مکتبونه دي. درې مکتب په کمدیش کې، یو په وایګل کې، یو په واما کې عملا ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او په 30 مکتبونو باندې عملا کار جریان لري. سکل یوازې 14 مکاتب موږ په منډول کې لرو، 13 مکاتب په نورګرام کې لرو او 3 مکاتب په دواب کې لرو. همداسې په ټولو ولسوالیو کې 8 مکاتب باندې عملا په برګمټال کې کار روان دی.
د والی په خبره چې د جوړو شو او جوړیدونکو ټولو خونځو لګښت د اقرا پروګرام ورکوي او په بشپړو شوو 15 خونځو څخه باندې 240 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې د خونځو د تعمیرونو د نشټوالي له امله یې اولادونه د شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. د دوی په خبره چې د باد او باران پر مهال خونځي رخصت کیږي او د شاګردانو درسونه نمایي کې پاتې کیږي. عبدالرحیم زاهد او دین محمد لبیب وایي
بس نو دولت نه هر نه زیاده خوشحالي ځکه چې دلته شاګردان بند نه راتله و چې ځای نه لرو. ډېر مشکل سره به وکله باران به وکله به یخنی به چې سرپناه نه نو سبق نتیجه نه لري. چې اوس خلک هر نه زیات خوشحال دي چې شاګردان و خپل بچو سرپناه د اوبو ځای تشنابونه هغه برابر شو چې څوک سبق نه وای بیا بم وای تعلیم یې نه تعلیم چې وکړه نو هر څه بیا نو کامیابی دي. نو
تقریبا چې مخکې 3-4 ساعته بیا د مزلو تر بد کړي تر ولسوالۍ په ساحه کې مکتب نه نو هلته مې ابتدایي مکتب دی. 3-4 ساعته کې پیاده لار به مزل وي او بیرته اخوا نه هم داسې ناوخته تګ راتګ ماشومان ډاکټر ولیدل او کله یو تر بل ځای اوس بیا مکتب جوړ شو. ډېر خوشحاله وم.
په نورستان کې ټول 222 باب ښوونځي موجود دي چې پکې شاوخوا 8000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي چې ډېری ودانۍ نه لري او زده کوونکي د سرپناه پرته زده کړې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
احمد ولی هوتک وایي له بېوزلو خلکو سره د مرستې په لټه کې دی. د آزاد مبارزو دغه افغان لوبغاړي په دې وروستیو کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې یو کمپاین پیل کړی. هوتک په دې مرکه کې چې صفي الله ستانکزي ورسره کړې ده پروژه او قرنطین کې په خپلو ورزشي فعالیتونو هم غږېدلی.
هر افغان فکر کوم په ټولو افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی سخت حالات کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بېوزلې خلک ډېر زیات لرو. کل چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي شو، قرنطین شو، نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو 10 نفر 1 نفر روزگار یا کار کی او نو ټول اخوری استفاده ورنه کی نو کله چې هغه قرنطین سپیل چکه پاو کورنه سخت حالات راځي نو ما د دې لپاره چې تم په واسطول هغه موږ سره مرسته وکړه او دا یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته هغه نورو لوبغاړو ته ټولو هیوادوالو ته ورکړی چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنا پرېنږدو.
مننه. شمیر منیوالی لطمر خلکو سره په دغه پروگرام کې چې د قرنطین له وخته پیل شوی روژه کې هم روان دي چې تاسو ویل څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟
خاص شمیر تر اوسه ماته نه ده معلوم. ولې په راتلونکي کې زه د پارلمان له یو غړي سره بلقیس روشن سره دا لړۍ یو ځای کړله نور په دې انشاءالله مطمئن یم چې سلګونو نام وهم حساب به ډېر شي یعنې تر زرګونو کورنیو به ورسېږي چې هغو سره به موږ پروژه کې په دې حالاتو کې مرسته وکړو.
ځینو شتمنو او تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړې وي، څه فکر کوئ هغوی به نور هم تشویق شي چې دغسې یو کار وکړي که څنګه؟
هغوی تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو، خو دا کله چې دغه محترم وکیل سره یو ځای شو ما نو فایل دې خپل ځان وکړي چې له دوه میاشتو معاشې دغه غریبانو ته جلا ورته وټاکه، یعنې دوه میاشتې معاش تقریبا 4 لک افغانۍ کېږي چې دا یې هم زموږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دوه نه موږ کولی د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو.
کور مو ودان. اوس به راشو ورزشي فعالیتونو ته. په دې روژه کې او هم تر هغه مخکې چې کله د کرونا په خاطر قرنطین اعلان شوی، خپل تمرینونه څنګه مخته وړئ؟
په قرنطین کې بل څه تمرین مخته وړو، ځکه لکه څنګه چې ډاکټران توصیه کوي چې وجود مو پیاوړی وساتي تر هغه د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په منځ ته نږدې غرم و چې په غره کې هم ما تمرین کوه او هغه کوم آزاد حرکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول او دې کې مې هم پیام دوستانو ته افغانانو ته وړاندې کول چې راځي ورزش وکړي تر کوم وجود پیاوړی اوسي او د کورونا لپاره هم ښه ده وجود قبل شکه ورزش قبل شکه چې صحت ته ډېره فایده کوي.
دا چې کلب ته نه ځي او جم ته هم نشي تللی د قرنطین په خاطر، فکر کوي چې په کور کې به سمه آمادګي ولرې، آمادګي به مو جسمي لوړه وساتئ؟
تقریبا هغه خپل جسمي آمادګي لوړه ساتو. ولې تر دغې کچه نه کوئ چې موږ په کور کې تمرین وکړو، موږ لاړو بهرنی فایټ وکړو، ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی. د هغې لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنطین وکړو چې زموږ باید ښه تیر لران او ښه مجهز کلبونه وي، ازاده فضا وي، جیم وي، نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو، په هغه موږ فایټ کولی شو. نو د کور په آمادګۍ سره فقط د آزاد حرکت دي، د ورزش لپاره دي، نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي.
یعنی خلکو ته همدغسې توصیه کوي چې آزاد حرکت وکړي، سپک ورزش وکړي، ډېر درون ورزش به ممکن نه وي پروژه کې که څنګه؟
په پروژه کې بل څه درون ورزش هم نه کېږي. ما پیام همیشه دا ده ټول دوستان ته چې که اتونه پوښتیا ولرئ نو نیم ساعت الا 30 دقیقې دا چې ورزش ته ځانګړی کړي ورزش وکړي. نور د کورونا نه مخکې هم دا بار بار ویلي، ولې په کورونا کې هم اصلي او ضروري ده تر هغوی چې وجود پیاوړی اوسي. نور کورونا تاثیرات په هغه انسان باندې کم وي او کله چې دوی کور کې قرنطین وي نو دا ورزش یو سرګرمي یو ساتیري هم دوی ته جوړېدای شي.
د راتلونکي سیالۍ په اړه مو راته ووایي، البته چې یو وار دغه وضعیت ښه شي، له چا سره به مسابقه کوئ، داسې فکر لرئ؟
ما ولسم د اپریل مې فایت نایټ چې ډېر مشهوره او غټ سازمان ده په اسیا کې ټول پیژني، نو په دې سازمان کې په ولسم د اپریل ما خپل قرارداد امضا کړی و چې ما فایت کړو. ولې بدبختانه کورونا له وجې هغه پاتې شو، وروسته وځنډېده. نو راتلونکي کې بیا هم دا سازمان وخت ټاکي په کومه نیټه باندې او بیا به ما له چا سره فایت اچي، نو د هغه سازمان پورې تړاو لري چې ما به چا سره فایت اچي. ولې زه آماده یم، زه بیا هم انشاءالله د کورونا خلاص شي نو زه بیا به انشاءالله فایت وکړم او فایت بیا هم.
لیدونکو او اوریدونکو به ستاسو مسابقې په اړه باندې پوهیږي، خو په لنډه توګه که راته دغه خپله کارنامه لنډ که راته ووایې.
تقریبا په یو ویشت سالو کې مې ګډون کړی ده چې په دې کې خوشبختانه ووایم چې ستل تللی دی او یو سالم معلومه
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا محل په افغانستان کې اتنیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو د سرټکو واره رسیدلې. د افغانستان جمهور ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، کچېرې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کرونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته کړې. د خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د زابل ولایت ځای چارواکي په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د بمباری په اړه خبر ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. او د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کرونا وایروس سخت سوی. د اپریل په 3 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د خپل ځان په کور کې قرنټین کوي. اوس هم دو نیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوډي اچار خبرېدو ته وخت رسیدلې چې پر بل پسې خبرېږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژې کې غوسه یا بدخلقي په کورنۍ څومره بد اغیز پرې باسي او پروژې کې څه ډول د غوسې مخه نیولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د یو دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو رابولم. درمنه دوستانو، د روژې میاشت د طاعت او عبادت تر څنګ د مهربانۍ او خلوص میاشت هم ده، ځکه چې د روژې مقصد د خوراک، څښاک او نورو ګناهونو څخه د نفس قابو کول او راګرځول دي. په روژې میاشت کې په صبر او حوصلې ډېر تاکید شوی. خو داسې کسان هم شته چې کله روژه ونیسي نو د کورنۍ په غړو یا په ټولنه کې ډېره بدخلقي یا غوسه او قهر کوي او د خپلې غوسې او قهر لامل هم روژه ګڼي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ناجیه داسې غږېدلې ده.
خو زه هم دې سر کې مونږ بیم نیولي و، ځکه چې یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بلې خانه د قرنټین شو، نو سړیان داسې خلقتنګي کوي. همدې سر نه مونږ سړیان ډېر خلقتنګي کوي، یا د پخلی بهانه کوي، یا وایي چې په زړه مې نه ده، او حتی ماشومان نه پرېږدي چې خبرې وکړي، ورباندې غوسه کېږي. نو دا په دې معنا نه ده چې یوازې دوی روژه نیسي یا قرنټین دي. مونږ هم روژه نیسو، هم کار کوو، ماشومان ته رسیږو او کور کې میو. نو دوی چې خلقتنګي وکړي، نو یو خو روژه شي، یو قرنټین شي، یو د دوی خلقتنګي شي، نو مونږ باندې به ډېره سخته تېره شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل بېوزلي، په نشه یي توکو روغتیا او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنټین دي عاملونه ګڼي او وایي
بعضې دوستان دي چې په روژه کې بدخلقي کوي او په کور کې مشکلات جوړوي. نو چې هغه مختلف عوامل لري، یو خو عملي ده، دا عمل په فشار راوړي نو د کور د وګړو سره بد اخلاقي بد خلقي کوي، او یادات چې نور اقتصادي مشکلات لري، هغه خوراکي توکي خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه، نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بد خلقي کوي. نو زما د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش ده چې په کور کې د دغه رژیم برکت په میاشت برکت د پوره حوصله نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ او جګړه ونه کړي.
دینی عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپلو عادتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو. په همدې حقله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو منیجه وایي چې دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي.
شوې روژه مبارک میاشت الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکموي، ټولو ترمنځ کورنۍ ټولو غړو ترمنځ کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو. ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په روژه کې خوب هم خپل عبادت دی. خوب چې راپورته شو بیا د ماسپښین لمانځنه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځان ته ګټلی وي، ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډیر زیات، او ډیر په خوشحالۍ په ورین تندي یو له بل سره په ښه رویه د روژې مبارکه میاشت تېروي. البته کورونا کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ ناوخته شي یا مالګه کم او زیاته یا ښه او خراب، دا خو پکې راځي. خو هېڅ وخت هم مشرانو د طرف ناسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي هغه روژه ماتي وخت کې هېڅوک ټول پټه خوله ناسته وي، خپله ډوډۍ وخوري. کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله، وروسته له هغې نه بیا که ووایي چې دغه شی داسې و آینده لپاره تکرار نه شي یا داسې شی و، خو په هغه وخت کې هېڅوک هم نه.
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي. په همدې تړاو د زابل ولایت اوسیدونکي نجیبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې پروژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ صبر او زغم څخه کار واخلي.
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي، بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نگانه روژه وسي، یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوشنۍ سبب ګرځي. ښه اخلاق لري، خپل فامیل کې ښه اخلاق لري، د خپلو میرمنو سره یا میندو سره لورګانو او خورګانو سره ښه اخلاق لري. کله چې دوی روژه نیسي یا کوم عمل لري نو روژه ورته ډیره سخته تمامیږي، بیا د خپل کار او غوسه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي چې دا ډیر زشت عمل ده. او دا روژه تنه نارینه نه نیسي، بلکې ټول خویندې میندې په ډیرو مشکلاتو سره هم د کور کار کوي، هم د ماشومانو روزنه په غاړه وي، او هم روژه وي هم خواړه تیاروي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقي د اسلام له نظر څنګه عمل دی، او پروژه کې قهر څومره روژې ته تاوان لري، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي. چاورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مولوی صاحب، اول خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بدخلقي د اسلام د نظره څنګه عمل دی، یعنی دغه بدخلقي قهر او غصه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدخلقي، غصه او بد وضعیت او بې حوصلګي دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده. رسول الله عليه السلام تکله الله توصيف کوي د پیغمبر صفات بیان. لومړی صفات د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق د بیانې. اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري. کله چې له ژوند نه د اخلاق منتفی سي، د ټول اسلام او ایمان ارزښت له منځه ځي. یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق منه لري، د دې عبادت منفی دي.
نه ډیره مننه کوم. مولوی صاحب، ځینې خلک په روژه مبارکه میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي، غوسه کوي، او بیا وایي چې زه روژه یم. دا د اسلام د نظر څنګه خبره ده؟
اسلام روژه یو عبادت ګرځولې، او عبادت معنی دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقات سره مقدس یې ګڼه وکړي. دا د عبادت فلسفه ده. کله چې دا فلسفه له منځه ولاړه سي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي، خو د الله مخلوقات ځوروي، دا انسان ښه مسلمان نه دی. دا عبادت بې مفهومه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې روژه ونیوله او د له بدو کارونو نه او بدې خبرې نه او بدې هغه نه بدې وینا نه او بدې خولې نه او بد اخلاقو نه ځان ونه ژغورو، نو ده فقط ده ته یوازې ولږه پاتې ده او بس، یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي.
مولوی صاحب، اول ځینې خلک پروژې مبارکه میاشت کې یعنی بدخلقي کوي او دا وایي چې زه روژه یم.
اصل مسئله دا ده، روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده. کله چې انسانان دغه روژې هغه اهداف په جامه کې او دغه روژې ټول ارکان او د روژې هغه ټول مراسم چې تر رقم الله ویلې هغه په ځای نه کی، نو دوی ته بیا بدخلقي و بد اخلاقي بنشتي او بد هغه پیدا کیږي. شیطان له دې نه استفاده کوي، غواړي چې د روزه ور برباد کړي، د روزه ور باطل کړي، نو دوی په بدخلقي ته وسوسه ورته ډیر زیات بدخلقي کوي چې یوې خوانه د روژې نوم بد کړي او د روژې عبادت د خلکو په نظر کې سپک معرفي کړي، او له بلې خوانه د خپل د انسان د عبادت اجر او د عبادت دغه فضیلت او د عبادت دغه نور او هغه دننه په زړه کې یو تغییر عبادت راولي، دا بې تاثیره کې او بې ارزښت دی کې. او حال دا ده چې روژه روشی نوم صبر نوم ده، دته شهر صبر هم وای، لته شهر سیام چې ورته وای، ده شهر رمضان، شهر سیام، شهر صبر. نو خلک دلته دغه روشی فلسفه له لاس ور فقط یو ځان وګی ساتلې، نو د روزی آداب او احکام نه رعایت کړي، روزه نیسی نو ټول روزه بنیسی، چشم بند و گوش بند و لب بند، گر ندی دی سر حق بر ما بخند، سړی غواړي صحیح روزه ونیسی نو ټول حواس باید سړی روزه ونیسی. تلغه جمله نه نیکو اخلاق دې سره خلی سره او خپل رفتار سره تمثیلی.
مولوی صاحب، پروژه کې باید خلک د کوم کړنو نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کومه ستونزه پېښ نه شي؟
روزه د انسان او د خدای ترمنځ یو خالصانه عبادت ده، او یوازې عبادت باید د نورو ته دی اذیت سبب نه ګرځي. په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي، داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي، دغه اخلاق په ترڅ کې او د دغه نیکو کړنو په ترڅ کې انسانانو په ژوند کې بدلون راشي، خصوصا د کورنۍ خدمت کول. دا فکر وکړي چې درو جنې ولې خويده، کډم روزه نیولې، د خزم روزه نیولې، د لورم روزه نیولې، د ګورم روزه نیولې، د خورم روزه نیولې، نو دا کورنۍ کې نو غړي دي دوی هم روزه نیولې ده. دوی کوم تکلیف په تای خو دوی هم د ځکه دغه انساني جوړښتونه ټول یو رقم کته وګي کېږي، هغه مو وګي کېږي، کته ناتوانه کېږي، دوی هم ناتوانه کېږي. بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري، معتاد وي، کله چې هغه خپل اعتیاد او نسوارو سګرټو د 400 د کولو یا د نور سیزونو معتاد وي، حتی دغه چای چې اعتیاد راولي، قهوه او چای دې معتاد وي، کله چې دا ورون رسېږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا وي، نو دا د روژه بانه سي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بدخلقي کوي. دغه وجه چې اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی په ذکر کېږي، د عبادت کېږي، دعا باندې همدا رقم صدقه ورکړي، چې سړی زړه نرمي، خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت ته هغه خپل کورنۍ نه شروع کیږي او بار پورې هر چیرې چې انسان هغه ته خدمت کول. مثلا که نارینه چکسي روژه کې وایي چې دا نن که ته زده کوم، نن تیګی زده کوم، اته به د روژې دوه ثواب وو، یو به ورته خدای او سلمندي او تحمل پیدا کړي، بل به دی د ښځو د کورنۍ د غړو له حال نه هر ورځ دغه چې کوي سختي ویني، دا به هغه چې دی کې یوې خوانه خدای رضا سي، پیغمبر سنت په جای سي، لبل خوانه دته دغه د نفس تهذیب او د نفس روژی فلسفه ورته معلومه سی او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سی.
ډیره زیاته مننه کوم مولوی صاحب، کور ودان.
مننه.
ګرانو دوستانو، دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته، ځکه چې دلته یې نه تداوی شته او نه تشخیص،
هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینې کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګه غوا. د مرستو ډالر یې ټول اخوا داخوا کړل. د خپرونې په پیل کې مو د هغه بهر میشتې له سوغاتونو خبرو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و سره ته خو داسې بې غمه ناستې لکه چې هېڅ خبره نه وي.
څه وکړمه، یو افغانۍ نشته را سره، ځان خو نشم پلورلی.
ورشه له چا نه یې پور کړه، د دوو ورځو خبر ده، بېرته بې ورکې.
له چا یې پور کړم؟ بیا ډېر مصرف ته څه حاجت دی؟ او ښځې، څه شی چې په کور کې شته هماغه ورته پاخه کړه.
او ورته پاخه به یې کړم. لس کاله وروسته مې ورور له امریکا راغلی دی، بیا به یوه میلمسیا هم نه ورته کوم. هغه سوغاتو ته خو به بیا ښه خوشحاله یې.
ته راکه دا څادر مې لاړ به سم نو چا دروازه به ور وټکوم.
همدغه نن یې را پیدا کړه چې سبا ته یې را میلمه کړم.
پیدا به یې کړم، خو که اوس پیدا شي
ته روپۍ را پیدا کړه، زه به د ګلمینې ځای کره واشم او یو څو ډوله کباب به ترنه زده کړم.
اوس یې زده کوې؟ ولې تر اوسه دې څه کول؟
تر اوسه څوک له خارجه راغلي وو چې کبابونه مې ورته پخ کړي وای؟
چې زده دي نه دي نو څه شی به دې ورته پخول؟
ستا ډېر زده دي، زما د پلار له تا سره نه ده په وس کې،
زما د نیکه له تا سره په وس کې نشته. اوس کباب پخول زده کوې. څنګه سول کبابونه؟ مبابونه
او درې ډوله کباب مې پخ کړی، قابلي، چله او منتو او نور شیان مې پخ کړي. خدای دې وکړي چې ورته کم را نه شو.
نو نو کمه به ولې راځي ورته؟ څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي؟ 15,000 افغانۍ دې قرضداره کړم، لا به کم هم ورته راځي.
زما مړ کېږه، اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلي چې دوه میاشتې به پلونه پرې خوري. هغه د کور مې راغی ونجلۍ، ته هغه بالښت هلته کېده، راځه وروره دلته یم.
ښه، دا دې سمومه یې
خورې، د دېګ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي لکه چې ښه شیان دې پخ کړي.
ډېر دې زوی هړي دې زوی خو د ماغونه داسې صاب دي.
وروره ستا لایقت نه لري.
ماما ستړی مه شي.
خیر وشي خورې، خیر وشي.
وروره ستړی مه شي، ته دې دا سر را ښکته که چې ښکلی کړم.
نه نه خورې، د ښکلولو نه معذرت غواړم، او په دغه ښکلولو سره له یو نه بل ته ناروغي انتقالېږي.
ستړی مه شي، په خیر راغلې.
خیر وشي، خیر وشي، مننه مننه.
وروره راسه دخلته کینم.
ژوندی اوسی.
ماما دا خلطه ما ته راکه.
نه نه خورزی، دې کې مې شیان راوړي تاسې ته، دا در کوم. خورې
وروره،
دغه خلطه کې مې لږ څه سوغات درته راوړې. دغه د جامو پوډر دي، دلته به نه وي، جامې ډېرې ښې پاکوي، او دغه د ښیښو مینځلو مایع ده. ما ویل خور مې پاکخوره ده، د کور ښیښې به پرې مینځي، او دغه هم دوه بوتله شامپو، او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی. دیتول صابون میکروب وژني. او ګوره خورې، دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی، بیا دې مخو لاس پرې وچوه. غوټۍ خورځي، دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړي دي، ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي.
ډېر زویه دې سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې 200 افغانۍ نه کېږي. 15,000 افغانۍ دې قرضداره کړم بچو.
زه څه خبره وم، ما خو ویل امریکا راغلی، حتماً مې د 1,00,000 یا 2,00,000 سوغاتونه راوړي.
څنګه پټ پټ سره غږېږي؟ څه شی خو به کم نه وي؟
د کډې هم راسره بس دي، دومره ډېر دي.
اوس دغه سندره واورئ.
شوقیان دی د ډالر ټول شوقیان دی
پیسو غرائی لکی بیا پی جوڑا خمیلا کی بیا پی جوڑا خمیلا کی پیسو غرائی لکی بیا پی جوڑا خمیلا کی بیا پی جوڑا خمیلا کی دا وطن بالا جوڑ شی چی خائن او غلی موڑ شی چی خائن او غلی موڑ شی وزارت کا وکالت دے زید بڑھو او رشوت دے زید بڑھو او رشوت دے خلق ٹول پکی اوزگار دی وگی تگی خوار وزار دی وگی تگی خوار وزار دی یا با ٹول سر نظران شی یا با وارا کر پوان شی یا با وارا کر پوان شی یا با گرزی پا دیران کی پیچکاری با وحی زان کی پیچکاری با وحی زان کی یا با گرزی پا دیران کی پیچکاری با وحی زان 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 کی
او په پای کې دیو ولسوال دی وی ورځ یادښتونه در اورو
اوس د سهار ته وی دی لستانه په ملمسون کې راته ناز دی او ته تنام په جمعات کې دوی ټول په ولسوالۍ کې دا وی لري چا جنگ کړي د چا په ځمکه دا واده او د زینو د خزو په سر ماملې دي خو ټول خصم گیر شوی دی او لامدی عمل دلته کور ته راغلی چې خبره له همدې ځایه نرمه کی دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هر ورځ انده حال دی آفرین پر ما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دي په خول اوړل خو هم کار غواړي اوس د سهار 9 بجې دي خلک خوشحاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولي او کشیرینی رای کړه ولاړل دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار 10 بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوس د ماسپښین 11 بجې دي بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړي مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یې 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی یې په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تختولی 10,000 موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي اوس د ماسپښین 12 بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده زه دومره هم خی دي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې اوس د مازدیګر 15 بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم هر ورځ له 12 بجو نه تر 4:15 بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوس د شپې 8 بجې دي زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي که نه یو ځل یې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي
څوک مو خپل د خلکو لږه مچاغیګو او بیا لاندې عمل په لوړ فشار او شکر اخته شو.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او سنا زرمتۍ. او که له موږ سره اړیکې نسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتي: کابل 14 1 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
Thank you.